او اوس د سرپناه پرته پاتې یو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د وضعیت د مدیریت او د هر ډول ناورین د مخنیوي لپاره یې دولتي ټیمونه او نا دولتي ادارې همغږي کړي، خو د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې راستانه سوي کډوال د سرپناه خوراکي توکو د څښاک اوبو او ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د هرات ولایت یو اوسېدونکي خیرالله ازادي راډیو ته وویل:
بروج زیاد مهاجرین در داخل کشور خصوصا در هرات یک نگرانی بسیار جدی است برای مردم.
د کډوالو خصوصا هرات ته راتګ د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی دلته د استوګنې ځای او د ژوند لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. د ځمکو، کورونو او آن د کورونو د کرایې بیې هم هرات کې ډېرې لوړې شوې دي.
له ایران ستنه شوي کډوال د طالبانو له حکومت نړیوالو سازمانونو مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي او د کار، خوراک او سرپناه زمینه ور برابره کړي. هڅه مو وکړه د کډوالو د اندېښنو مرستو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو د والي ویاند مفتي یوسف سعیدی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې وروستیو ورځو کې د ایران حکومت اسرائیلو سره د شخړې په ترڅ کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې یوازې په تېرو دوه ورځو کې له ایرانه څه باندې 240,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احمدالله متقی خبره یوازې د چهارشنبه په ورځ د جون په 15مه له 1500 زیات افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي دي. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د پنجشنبه په ورځ د جون په 16مه د یوې لمې په خبرولو افغانستان ته چې لا وړاندې له بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو پر ستنېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما وایي لیسا کال او تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو دې پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی پیچلی کړی دی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه سي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ سي.
د ازادي راډیو لاره تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
په افغانستان کې تیرو څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي. په دې ټپیانو کې داسې کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیار شوي او یا هم خاموشه شوي. دوی هر یو ځان ته خپلې کیسې لري، د غورځېدو او بیرته راولړېدو هم. د جون 8مه د نه لیدلو او نه اورېدلو نړیواله ورځ ده. له دې ډلې یو کس کیسه اورو.
زه په خپل د همدغه جنګ او جګړو او موږ د میلیونونو خلک نور د دې جنګ قرباني دي.
افغان پیژندل شوی شاعر او لیکوال باقی بریال و هغه چې په تاندزوانی کې یوې پیښه کې دنیا په سترګو تیاره شوه. ښاغلی بریال ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځ کیسه داسې کوي:
د 1916 کال د سرطان د میاشتې په 15مه دغه د پنشیر په سیمه کې هغه وخت زیر زلمی وم، ډېر ځوان وم، تقریبا د 25 کلو فکر کوم چې راتلمه. نو زه د پرسونل ماین مې د پښې لاندې وچاودېدې، بیا د ما د ښې پښه د زنګانه ښکته قطر شوله او د موج ضربوینه مې د سترګو هم چنان هغه ضرر ولیده.
نوموړی وایي په لومړیو کې ورته ډېره ستونزمنه وه، خو په خبرې شعر او فرهنګ یې د تیاره لارې مشال شو.
په ابتدا کې مویل ډېره مشکله وه مې هسې انسان ماته، منتها زه همدغه شعر همدغه فرهنګ نجات راکړه. په حقیقت کې ما یوه نور لویي احساس کړله. ما وویل چې دغه حسي معلولیت یا دا ظاهري نابینایي اصلا د زړه مسله مهمه ده او دغه چې زه یو انساني وجدان لرمه او ما د وطن لپاره قرباني ورکړي دي.
د باقي بریال تر اوسه د شعرونو څلور ټولګې چاپ شوي دي. د له پښتو سربیره په دري ژبه هم شاعري کړې، د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کړی دی او څو دورې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د شهیدانو او معلولینو انتصابي سناتور هم پاتې شوی دی.
څلور شپېتم کال نه راوروسته ما خپل فرهنګي فعالیتونه شروع کړل، خو بل اخرم دغه څلور پنځه کتابه چاپ شوي دي. پېښور ته بیا ولاړم، ته تنظیمي جنګو په وخت کې اته د روشندلانو نور مجلو مسئول مدیر وم، د ملي شورا د پرانست سره سم د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازی ومه د شهیدانو او معلولینو کمیسیون مرسیال مشر ومه و نیویم کال کې د مګه په حساب شمسی کې د ما وظیفه ته پاتې ورسېدله.
او یا کدن بریال چې له نابینایي وروسته یې د لسانس تر کچې په سیاسي او نظامي برخه کې له هېواده بهر زده کړې کړي وي. هر انسان یو خلاقیت لري چې باید په کمه سترګه ورته ونه کتل شي.
واقعا دا بې وسه او بې هغې فکر کوي، خلاقیت ته نه ګوري چې دا الله څومره یو انسان ته خلاقیت ورکړی وي، څومره توانمندي ورکړی وي. مګر ډېر مثالونه لرو په دې سا کې. ډاکټر طه حسن مصری وزیر معرف د مصر سره یو مرزادي نابینا و، یا په همدغلته په امریکې کې هیلن کیلر د فکر کومه څوک چې نابینا و ناشناوا وه، یو داسې نور یم کته په افغانستان کې ډېر لرو. لیسانس شول، فارغه شول، جنکۍ او نارینه.
د جون وویشتمه د هیلن کلر د زیږون ورځې سره برابره ده. هغه چې ښاغلي بریال یې هم یادونه وکړه، هغې ویلي وه که احساس دې د الوت وي مه څښېږه. دا ورځ د 2023 کال په جون کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د نه لیدلو او نه اورېدلو یا د هغو کسانو چې د لیدلو او اورېدلو توان نه لري په نوم ونومول شوه. د یادونې ده په افغانستان کې د 4.5 لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې د باقي بریال په شان کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. د امریکا په کالیفورنیا کې د انسپوکن لانګویج سرویسز یا د نوویلې ژبې خدمتونو په نوم د یوې موسسې د شمیرو له مخې چې د اشاره یې ژبې خدمتونه وړاندې کوي، په افغانستان کې له شاوخوا 40 کلنې جګړې وروسته د هغو کسانو شمیر چې نه یې اوري زیات شوی دی. د موسسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې نه یې اوري 3,94,000 ښودلی چې ویلي 10,000 ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو بیا د 1403 لمریز کال د اسد په 10 نیټه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم یوې خبري ناسته کې بیا د ټولو ثبت شویو معلولینو شمیر نږدې 2,00,000 ښودلی و. د افغانستان په شان وروسته پاتې ټولنو کې معلولیت لرونکو کسانو سره د ناسم چلند بیلګې کمی نه دي چې خپله دوی په اړه په وار وار ویلي دي. باقي بریال دوی ته پیغام لري.
که د تاسو بچی معلولیت ولري، شاید مختلف عواملو په اساس باندې مرزادي یا بل فرد ماشومتوب د دورې ځینې ناروغتیاوې وي، یا وروسته دغه جنګ و جګړو کې دا مسایل ډېر رامنځته کېږي، توانمندي ورته ورکي یا هڅوي لاسنیوری وکړي. هغوی حق د ژوند لري، په ټولنه کې په جامعه کې حق د احترام لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
په استرالیا کې له 5 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فراد دریا ویلي هیلمند چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوي محدودیتونه لري شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه وړاندې کړي. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله وبلله. د ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شانې له وښوده چې ننجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه لري شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا را رسیدونکې ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپلو مینوالو ته سندرې ووایي. فرحت دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 5 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه یم چې د موسیقۍ ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ورکړي او په هنر او موسیقۍ لګول شوي محدودیتونه لري شي او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوکو ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده خانم،
ای روز رسیدنی است.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسیږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرحت دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لوی او مؤثر وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم، ژبې او ملیت او حق پورې خو پاړه چې یو له بل لرې کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو پاړه فکر کوي. دا پل که لومړیو کې څومره هم اوږد وي، وروسته لنډېږي او کرار کرار یوه ویښته ته رسېږي او بیا دا ویښته قدرې له منځه ځي او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
فاصله بین انسان ها نمیمونه، موسیقی اینی معجزه را داره.
خغلی دریا وایی دی دا هیله هم لری چه دنجونو پرستک رو لگول شوی محدودیتون لیری شی او په خبره د خونزی زنگ د تیر په پرتله قوی او لوړ انگازه وکړي. فرحت دریا دا سرگندونی داس محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا په دغه هیواد که د موسیقی پا غاگول و وریدولو بندیز لگولی دی. دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او دغه شم قرائت څخه هم منع شوي دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
یو شمیر بزګران وایي وچکالی او د بدیل کښت نشتوالی اړکړي چې بیا کوکنارو ته مخ کړي. په یو شمیر ولایتو لکه د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې لا هم د کوکنارو کروندې شته او بزګرانو طالب ځواکونو ته اجازه نه ده ورکړي چې فصلونه یې ویجاړ کړي.
افغان کروندګر وایي د کوکنارو له کښت راګرځول شوي خو بدیل کښت نه دی ورکړل شوی او ادا کوي چې نورې اړینې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دوی وایي پرله پسې وچکالي او ځپلې که لاسنیوی ونه شي مجبور دي چې بیا د کوکنارو کار ته مخه کړي. له دې ډلې د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ او کروندګر د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څخه خوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد په دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسساتې حکومت یې د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنی اقتصادي وده ځینې وکړي.
دی وایي د وچکالۍ له امله ډېره ځمکه نشي کرلی او لږ چکرې داسې ګټه ورنه نه اوچتوي چې د کور خرڅ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وه افغانستان څه کال هم له اوسط نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. د کندهار ګاونډ هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي او دا هم د غږ د بدلون غوښتنه وکړه، ازادي راډیو سره یې خبرو کې د بدیل کښت غوښتنه مطرح کړه.
مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند شوه. باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښت راشي چې موږ ګټه ځینې پورته کړو.
د طالبانو حکومت که څه هم په ډېری ولایتونو کې د کوکنارو کښت بند کړی او آن د کروندګرو کرل شوي کروندې ویجاړې کړي، خو د بدخشان ولایت په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې بیا د بزګرانو له مقاومت سره مخ شوي. د دې ولایت یو مدني فعال د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په اختلافي سیمو او ولسوالیو لکه درایم، کشم، ارګو، یفتل او نورو کې تر اوسه کروندګر او حکومت سره سلا شوي نه دي خو خبرې روانې دي. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې ویلي ټولو کروندګرو ډلو استازیتوب نه کوي او یوازې خپل خبرې ده او دا مونږ غوښتل پر راپور کې نوم خپور او غږی بدل شي. ازادي راډیو ته وویل خلک به وسله دي او باید ورسره مرسته وشي.
موږ غواړو چې یو بدیل موږ ته وړاندې کړي. خلک په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي. کیمیاوي سرې دي خلکو ته ورپي. اصلاح شوي تخمونه، زعفران، دا هغه شیان دي چې کېدای شي بدیل شي.
د یادونې ده چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په غبرګون اعتراضونه هم وشول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
د ازادي میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب خبرونه ته شو راغلی.
سلامونه شیبه ته تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او ټولو ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانو ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم او کله چې زه د ټپ او کوټنه زچې د کابل د ټپ او ټي وي په هنتونه او کاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وایو او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ دروګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې زیاته په ډګر کې هم ولسته خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار پر سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي پکې زیات سمو. البته نو شو وخت ډیر کم نه نو شو کولای چې ټول
بیغه تب راشو چې دا خو غوالي پکې پڅکی وو تر خوالي پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاس کال له تب لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچیر مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نه ریږي او دې پر څنګه کې بیا ما لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب په کوټه کې مې دا غره په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود. دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې ده مسلک نه وو ته مطالعه مې درلود سیاست پټاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې درلود اوس هم درو خو متاسفانه لکه په خوا نه او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لوسته وو زده کړی وو یا اندازې پورې کې دې سیمه نه هرڅه وي خو بیا هم خوشبختانه اوس هم کله چې د خپل فراغت کله چې اوس هم یم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم زما تشویق او ټول زورانه ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کیږي باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو نه لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسل دي چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستانه بهر پور او پاک ژوند کوي نن سبا بیرته زرم غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعا هم دغه سیده خپل وسیمه است دونه درځي په حالت کې ده او دغه دې په ساين کې امادګي لره لګ مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسلک دوباره کار وکم او زه دا غوښتم مشوره او زوارانو ته کدو کدرونه ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تاسو اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې شي بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ او کچې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکولای شي چې اپ دې تکولې څه سره خپل مسله کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څخه لري پاتیش.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې زه خپل مسلک نه لري پاتم، هدف دې که دا و چې باید عملی او نظری ډېر فرق لري. صحیح ده چې په نظری کې ما مطالعه کړې وي، خو په عمل کار کې دا نوي سیستمونه چې ووځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاخانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي، نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالی دي چې مونږ یې احساسو که چېرې مونږ خپل مسلک نه لري سوی، نو بنا مونږ کولی شو چې هم خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلری مو پاتې، او مونږ کولی شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې طب ته سخت خلک ولس ضرورت لري د ته مواغو لپاره خدمت کړی وای.
صدیقي صاحب، کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولي او کنه طب ته مو ورتک یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب، واقعا البته زه په هغه وخت کې دولسم سم چې زه فارغ شوم زما علاقه مندي زیات انجینري ته و، نو هلته زما مور البته الله دي مونږ والد صاحب ټول شهدا وبخي، نو زه چې ډېر وړکم درې کلن ما پلار لاسه ورکړی، نو زما مور زخت علاقه مندي درلو چې زه باید ډاکټر شم، نو دغه په مشوره باندې بیا مې طب انتخاب کړ، نو بیا وروسته ورسره خوشحاله وم او د دې په څنګ اوس لپاره ډېر زیات خوشحاله یم چې کله چې مور مې اوس هم راسره ستا، کله چې دغه ضرورت پېښېږي زیات مشکل زیاله وم، او مور مې کله چې اکثره ما سره وي همدا لپاره چې زه کولی شم چې دا تر اندازې پورې دغه مشکل ته زه رسېدګي وکړم. البته صحیح بخش کې نو بنا هم دغه یو ښه ځانته یو ښه احساس ورکوم، او دا احساس وم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړې وه دغه مشوره یعنی په ځای وه.
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوسته؟
جناب شیبر صاحب، کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ما پلار مستاز و، بیا کله چې موږ خپل پلار په دې جنگونو کې لاس ورکړ متاسفانه نظر ټول لکه څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان لاس ورکړ، هغه وخت زه ترې کلان وم چې پلار مو لاس ورکړ، بیا موږ مهاجر سو پاکستان ته، نو پاکستان پېښور کې هلته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسه و، دغه لیسه نه زه فارغ شوم په دیارلس سوه اتیاوم کال کې. البته په دیارلس سوه اتیاوم کال کې زه چې فارغ شوم دغه وروسته بیا کانکور ته مې امتحان ورکړ، نو په هغه وخت کې دیارلس سوه اتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته طب ته زه کامیاب شوم، دغه نه وروسته په 2001 کې د کابل د طب نه فارغ شوم. البته طب خپل ته وکاروي بیا دغه نه وروسته بیا پنځه کال په شفارن کار کوي. په پاکستان کې مو زخته ډېر مهاجرات ستونزې مشکلات تیرې کړې، زخته ډېر
څه مشکلات وبخښې، یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي.
بله، زخته یو خدا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي، هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیرې هغه ما تیر کړی، یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخته ډېر سره احساسوي، بیا ته مهاجرت کې او د دې په څنګ کې هغه غربت چې البته مونږ مشر ورور لاسکرن وو، او یعنی مونږ تر هم ماماګان کور ودانې، او مونږ سره زخته ډېر همکاري درلود، بیا اقتصادي مشکلات زخته ډېر مونږ درلود، فقر اقتصادي او بیکوري، او اکثرا د دې په څنګ چې کله مونږ تعلیم کوله مکتب هم لوستله، بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما خپله قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چې البته ژوند دی کوو په غربت کې مهاجرت کې، او د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې به خامخا یو بل کار کول، یا یو تیلال مهمان به داسې وو چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه وپېښي، خو زمونږ مور د کور ودانې او د نورو مرګانو میندو سره، نو زمونږ مشر ورور او نور دوستان، نو بنا مونږ پرېنښودو چې مکتب پرېږدو، خو همدا و چې د مکتب څنګ کې بیا مو د بل له وخته قالین بافي کوله، زه پخپله وم، ورونه مې وو، خویندې مې وو، هماغه و چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم تعلیف کوله، او له خپل هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
وبخښئ، قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانان و، طبعا کارخانې وې، شرکتونه و، اکثر افغانان خلک خپل کورونو کې به قالین اوبدل، په هغه کې بس شاګردان به نیول، دریم یاستو کې دوه میاستو کې به د قالین زده کوله، البته هغه زمونږ همسایګانو زمونږ کلیوالو چې هغوی سره ما دا قلم بافي زده کړی البته هغه هلک ما مکتب همصنفی هم و ما دا مکتب همصنفی هم و د دې په څنګ کې هغوی به قانون نمټ شروع کړی و هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قلم بافي مې زده کړی بیا د هغه په څنګ کې ما قلم بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې دوران ته یو ښه شکاره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې وم کله چې قلم بافي مې کوله هغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شروع کې وم خو بیا هم اټک پلاټک چې ورته وایي دا ډېر لرې ځای ده هغه ځای ته به زه پخپله تلم قلم تار به مې راوړل هم ذات او نور خلکو بالاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نور غټ تجار نه یعنی ځان ته مې م راوړله تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله هغوی ته به مې چې کله ورکوله اوسه کمیشن پکې راته پاتې کېده او د دې په څنګ کې ما پخپل مبدل خور او خویندې ورونه به م کوکو یعنی ژوند مو ډېر ښه تېروله هدف مې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د سره لرم چې د مکتب په دوران کې داسې وړوکي تجارت کې سیده سړی ولري او لږ ذره باید متحرک واوسو او هېڅ کله باید مایوس ونه اوسو څومره چې مثال باندې چې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوسپنې څومره اوبه ورکې فولاد ترې جوړېږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې په زورانو تېرېږي د دوی ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تېر کړي وي کېدې چې ډېر کم خلک به تېر کړي خو مګر بیا هم ما په خپله د مکتب په دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم ته مې رسیدګي وکولای شو نه یوازې زه پر ټول ورونه دغه سي خوینې دغه سي یعنی موږ په کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا ما غوښتنه ټولو ته دا ده بیا خاص پر افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې باید زر تسلیم باید نه شو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو که خویندې که ورونه او د مکتب په دوران کې د پانتون په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم وم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی هم په تپ کې هم حاصل د تپ وم هم ساختماني شرکت ما ورور وو چې زه خپل مور سره مصروف وم یعنې وړوکي تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن صدیقي صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی او لګات ورکی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو هلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته نو بیره حالت تلک فرصتونه زخت ډیر و نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده وګړي باخسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت وو ان یو څه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بیره اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده وګړي په خپل افغانستان ته راغی ان د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او هغه مسلکونو ته توجه وکړي نو په هغه اساس باندې مونږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق هم ما داسې نظر درلود خو داسې مارکیټ هم مارکیټ نه درلود نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبانو په وخت کې کله مونږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله دغه تیره دوره د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زه وم په هغه دوران کې تر دولسم سن په پورې موږ دغه قالین کار کوله یعنی ډېر سخت ژوند و
صدیقي صاحب کچرته د مشانو جرګې دورې ته راشو له خپلې تجربې راته وایست یعنی کچرته اوس بیرته مشانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشانو جرګې کې ستونزې ډېری وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل اطرافیانو ته نو بیران زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوی موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه اوس هم د خلکو ډېری خبري او کچېره دوباره فرصت آمد څه ته وطن په خدمت کې چهار چې وو سي او څنګه وکولې سو چې هغه مشکلات هغه ناخواري چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله پسې زمينه ده خدمت مساعد
صدیقي صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو هیڅ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیر وطن ته د انسان توجه زیات شي فکر نکوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب د تاسو سره بيخي تاسو خبره سره بيخي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته خپل ولس دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم په دې چې څومره چې معلومات تاسو مره موږ ولس لري اکثرا یوني البته یوني مشران چې دوی وایي اکثرا هتا د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږده ته پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هتا دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي یو تعلیم یافته واوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت ته امام منفي ټکي وي زه په خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفي ټکي زه لیکم خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یم یو نیم سیاسون اکثرا ولسم پیژنې موتاز ټولې پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل څه کومه تجارت کړي خپل د شخصي جیبونو لپاره کړي چې موقف وکړي خپل هغه فامیل او شاوخوالي به کې وسیدې او سره به حمایت همکاري به کوله نو بینان زه ما ولس غوښته ما ولا غوښتنه د خپل ولس د خاص د کډون نمداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کوي تاسو خپل د کور زیم یاس مشر یاس بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم موسی دغه په څنګه تاسو هم دغه سفیر لور کړی تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټول ټیکټ ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره هغه خوب احساس خوب وطني لري احساس د وطن دوستی لري او کې چیرې خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ور پسې روانې زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې کې چې مشکل لري تور پسې والی منډه کې خو دغه چې شاوخوا اخلاص کې یعنی په دمه چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي هغه چې د مشري له منځه ولاړې ته کولی شي چې او خمه چې ځانته انتخاب کړي یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو زنده باد مرد آباد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو عام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولی شي
مننه صدیقي صاحب که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو دسیو جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شیبر صاحب بله جالب خاطری خو موږ زخت ډیلرو یعنی جالبه خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په همتون جوړیده یعنی په دې کې موږ داسې ځان یو موږ دوستو چې باندې ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژنې ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر په همتون چې دا دغه باید مرکز کې جوړ نشي یعنی یو بل ځای دا چې د لوګر نه بیخیل یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو تخته مو نو ما ته راغی وایي 300 جرب مځکه درکوو راځه چې موتا سل جرب دما 200 جرب تا دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولی شي چې د لوګر پوهنتون ډبره په پل عالم کې کېده ما ورته چې زه د پوهنتون زه فارغ یم زه پوهېږم چې پوهنتون چېرته زندګي کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یې ما ډېر ښه او ښه خاطره ده چې زه
ولې وبښې تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده درې سوه جره مځکه خلک دا مځکه د پوهنتون مځکه خلک غصب کړی وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده دریس واجره به مون تاتم در کو صدیقی تم 200 واجره به تا صدیقی سل جربیتا راځه د پانتونی ال 20 اشنپور تل تغه زایت 20 وکه نو بل اخر یو غوخته چا غزایت د پانتونی سی ال تم غوخته چا سم مزکال تر خلکو نه د مزک شاو پانتون چې کړه تطبیقی کی د غشا او خو مزک قیمت جګی کی ال تم د غوخته چا مزک ال تم خپل تجارت کی او مرکز کی هم یو سل جرب مزک تر لاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان تا ما ورتوی چې زبډیر بیغیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په کده منن وړ نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم او وې زور باندې د والد ته میوې چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم میپیرو تینځه سو جرب مزکا بلا اخر ام دا بیا غاصبین ډیر جات کوشش نه کولای چې دی په خو با سمره چې کوشش وکړه دا انده تر سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخه ته مزکی غصب وکړي بیا هم وکولای شي د دوی د غصب مخنیوي وکړو دغه مال لپاره ډیر غصب تاریخ دا غوښت افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دغه غوښت سمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان میاړم چې دا شکر ده چې ما د سیو مامینان زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې هادي عقل د سی او تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مینه د تاریخ او زه په دې باندې ویاړم دا نه پاره ما دا یما لپاره ډیر غټ افتخار ده
صدیق صاحب ستاسو په خاني ژوند ته کبیرته ستون شم د مرکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم صنفي هم در سره و اما که کسان مو بیا لیدل لري په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دی
او اما ایمونګ هم صنفي چې کله ز په کابل کې و ما قصې مو ما اکثر نه ما کوړه برات له اما غسی اډیوالي او روري په ماګه نظر هم دلول لکه چې د مکتب دوره کې هغه ټوک هم سره دلو تسیب هم سره دلو په ماګه مینه بم اډیوالي او روري سره
دا مې تر دې پوري او بخښیدم تر دې پوري در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له همصنفیانو نه بیل شوی دی له خپل خپلوانو نه بیل شوی دی څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دی کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم ندی ستاسو هم د دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهیږي چې چیرته دی او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نه مې پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخته کورته او کله د مکتب هم سنفیان نه به وخته یعنی ما زیات کوی اته هم سنفیان ته هم دا ویره کې تاسو کوم مشکل لرئ هر هم مشکل چې ما په واس کې وي زه تاسو سره هم که چیرې هغه ملګري ما را خبر نه وي یا زه ورته رسیدګي نسم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یې ما د مکتب یا د ما وړي کې تو ماشومتوب انډیوالانه مکتب هم سنفیان یا د مکتب وګوی ته باید رسیدګي کولای سم خو داغه نو روس ته کړی چې د افغانستان وتونو په دی وتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کیږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا نو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د حکومت توقع رمانه کې یو زه په دې ډیر ستل لپاره زوړې کوم زخت دې چې زه په دې سیو حالت کې هم چاته زخت خپل مشکل نشي مالاوي نو په دې ډیر خپګې کوم کای کای زما په واسه چې تاوان او سم مشکل وای ام کا زما په واسه سوای چې بیا ما دي خلکو سره غو دوستان چې ما سره ماته چې ما دوستان دي کې زی پیسې نه مو کې نه پیسې نه باید روس سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړ جناب شیبر سره زخت ډیر زوري کوم زخت ډیر او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خوا چې وي چې اقتصادي راکسونه چې ما ته لګي دغه غربت او مریضان چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري ان ته په ور خدای کا چې کله کله ما او خې دغه سر رواني او د سګور ما زور ته امداري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګاره مسج راته کې جوړې تر کوي په دې باندې زه ډیر زوړې کوم زه ډیر زوړ
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته له تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی له طب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وي فکر کوي چې د سیاسي لارمو سمو چې انتخاب کړم او په روان شوی او کنه طب ته مو ادامه ورکړی وای
جناب شیبر صاحب یری وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوال ته اشاره دل وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې په څنګه ما کولای شو چې خپل ولست په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډیر قوي کوی سره به حکومت کوله او وی ته به رسیدګي کوله نو که چیرې زه واقعا تر نه وزه فارغ سوای وای نو ما به ترجیح پر کوله چې زه خپل مسله کې به کار کوله دا به مالا ولې در لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې چې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم بغیر تلسی کوی چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره هغه تا زړه چې هغه تا ولس چې کوم غوښتنه لري یعنې هغه عملي کول ډېر سخت ده کله چې غواړي چې هغه عملي کړي یا به ته تور کېږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړېږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوی چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دی چې هغه کار مونږ کوی نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چېرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته ډېر کار کړی وای خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چېرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی شي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات ځانو بیا خاص تر محاصرې لپاره
اولته کچرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پانتون دروازې به لا وخت تړل شوی وای
هغه وخت کې نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او د دې په څنګ کې دا پروژه د پانتون نه تطبیق کېدل لپاره چې هغه ساحه ډېر ناامن وو هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ہدایت ورکړي هغه په هغه کې دې چې ما را غووري هغه ته زه دا وایم چې ولدا شکر وباسه کې چیرې اوس تک په احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
شریف صاحب ډیر مننه چپ دې خبرونه کې مبارک را سره واخست
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیر مننه خیر اوسه
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے دے تسم ندی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے دے تسم ندی لاخوں میں قتلے دے تسم ندی کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا کد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے سادا بنیا دم ند لاخوں میں قتل تسم دی لاخوں میں قتل تسم مسکا کلی جما زبله و نه آمد گرم نده لاخم قتل در تسم دی لاخم قتل در تسم ام شکل بوخ که ملا تن دی لاخم قتل در تسم دی